آغلی رابیه امرخیل د خپلې ټولګي والی کیسه کوي. وای لکوش دی ورسته خسر مړ شو. د میړه کورې د خسر مارګ د دې په پله پورې تړ. له واده وروسته یې دومره تاوتریخوالی ورسره پیل کړ چې جلۍ ته رواني ستونزې پیدا شوې.
کله چې هغه نامزاده کړله د هغوی په کور کې خسرې مړ شو. چې کله خسر مړ شو اول خو یې دا یو څو کلم داسې پرېښودله، هېڅ یې خبر ورنه نه اخیسته، نه هم دې ته د دې اجازه وه چې دا تلیفون کې خبرې وکړي، ارتباط ولري له خپله مخاوند سره. دوی سره له د هر څه نه محرم کړې وه او خپله د خاوند یې ډېر پسخت ګیر و. اوس چې کله یې بې بعد له څو کلونه یې واده کړه خپل کور ته یې بوتله، اوس هغه نجلۍ چې یعنې زه تاسو درته وایم هغه کورنۍ کې د خپل پلار ډېره نازولې وه او هر کله چې زه خپله وینم اول خپله زه ډېره ورته درد کېږم. چې کله یې واده کړله اوس هغه خپله په پوهنتون کې وه، اول له پوهنتونو درسونو د شیانو نه یو ویستله، اوس ته څو کاله کېږي حتی د پلار کری نه پرېږدي او نه هم په تلیفون کې پرېږدي چې خبرې وکړي، او ډېرو مشکلاتو سره سر و. د دې قدم خراب و او یعنی بخت له اول نه ښه نه و. چې کله راغله په مونږ سختۍ راغلې، بدبختۍ راغلې، یعنی ډېره ناهیله ده. احترام، قدر، ارزښت چې باید یو انسان ته ورکول شي، دا یعنی له هر څه نه محرومه ده او ژوند یې له سختیو مشکلاتو سره سر ده. حتی ورته یعنی ناروغي پیدا شوې ده د ذهني نارامتیا له لاسه. د هغې ښکلا هر څه یعنی دا غم و تشویش انسان ته ډېر زیان رسوي، دا هر څه یې له لاسه ورکړي، ورځ په ورځ نور هم هغه یعنی له ژوند نه ناهیلي کېږي.
افغان لیکوال اتل هم ورته ستونزه یادوي. وایي له بده مرغه په یو شمېر کورنیو کې د هرې پېښې پړه په نوې واده شوې انجلۍ اچول کېږي.
یو شی پر بدفال نیول، یو شی ناسي نیول، یو شی د انسان سره تړل. کله چې یو پېښه کېږي د کوزدي پېښه او بیا په یوه یا بله خوا کې کوم مړی کېږي، د دغه کوزدي سره تړاو ورکوي یا پل بې بخته بولي، نو دغه پېښه د دې د قدم سره یا د دې د پل سره تړل یو خرافاتي فکر دی او دغه خرافاتي فکرونه دلته خورا ډېر دي. ډېر لوستي کسان دغه خرافاتي فکرونه مني. پخوا پېښه نه وه سوې چې دا راغله، دا پېښه وسوه. پخوا څوک نه وو بېکاران، اوس دغه بېکاري ځینې کسان د دغه خپلو خرافاتي فکرونو زېږنده بولي. لا بیا هم پر هغه کسانو چې د ټولنه کې بېکاري زمینه برابره کړې، موضوع نور برابر یې نه ملامتي. دلته هغه کسان چې کمزوري وي یا مسائل هیڅ تړاو نور سره لري، هغو ته مسائل راجع کوي. اوس هم ډېر فکرونه، ډېر لوستي انسانان ما لیدلي چې فعال پر بدقدمۍ پر ناسیتوب د یو چا باور لري او دا فکر کوي چې د دغه انسان څه دا پېښه سوې. ترافیکي پېښې هم د انسانانو د قدمو سره تړي، د مرګ او د ناروغۍ پېښې هم د انسانانو د قدمو سره تړي او دا هیڅ تړاو نه لري په معقول انداز. دلته د عقلانیت ډېر ښکته درجه کې دی. د تعلیم یافته کسان د عقلانیت دغه پخوالي ته نه دي رسېدلي. ټول فکر کوي چې دغه بدې پېښې یا دا بدې ورځې چې د دوی په کور راغلي یوازې د دې له وجې راغلي، نو هلته هیڅوک ورسره ښه چلند نه لري. بېله هغه کسانو چې عقلاني افکار ولري دا د دې د قدم سره نه بولي. بیا دلته هستوي کورنۍ نه دي، دلته پراخ کورنۍ دي. هره کورنۍ لس شل غړي لري. د ټولو له بد چلند سره مخامخ کېدل، د هغوی ټول بدې زغمل، د هغوی ټول سپک سپور زغمل، د پیغور او د هر غړي مسلې یا د غولو مسایل په پل پورې اړه نه لري او څوک یې د پل سره هره بدبختي تړي.
یو میرمن چې نغواړي نوم یې په خپرونه کې یاد شي، وایي اوس درې لونه لري، خو لا یې هم د خسر کور په دې ځوروي چې ستا قدم ښه نه وو، زوی مو ناروغه شو او کور ته بې وزلي راغله. هغه د ځان په اکله وایي
سل فیصده د دغه هغه شاهد یم. خاطر دا اول خو مې خپل ژوند لیدلی دی او دوهم په هغه ټولنه کې چې زه اوسېږم، یعنی الله ته د یو نجلۍ بخت خسرګنۍ په لاس لیکل شوی وي. کوم عقیده او کوم مذهب دوی نه پالي، فقط دا پالي چې والله دغه ښځې سراسې ته ودرېدې، دې بخت څومره کار کوي او که چیرې خپل هغه بختناک قسمت ونه لري، که هره پېښه واقعه په کور کې منځته راسي یا په اصطلاح خاونې بېکاره سي یا خاونې معتاده سي، دا ټوله قصوروات یو مېرمنه ګڼي. هغه ښځې چې نوې ښځه ورته راغلې، دا ټوله هغه د دې تهمت په دې پورې تړي. او په زمان کې وخت په تېرېدا سره دا دومره بد سلوک سر کوي، ځکه کله چې یو ښځه د خپل خاوند سره کوم هغه عزت ونه ګوري، د هغه قدردانۍ ونه ګوري، نو په دا کور کې د مینځې په صفت او اوسېږي. او په زمان کې هغه ښځه چې مقصد دغه تور بخت دوی نوم ورکړي، داسې دا بې قسمته موږ کور ته راغله، کور یې ټوله را ټوک ټوک کوي. البته دوی خپلو ځانو ته کومې اشاره نه کوي چې موږ د ښځې سره کوم ښه چلند کړی د کنه د کړی، دا خو نه د خدای پیښې دي سر منځته راځي. دوی دا ټول قصوروت د ښځې مربوط کیږي، او که چیرې ښځینه اولادونه اوسې هم هغه دا بې قسمته ده، نارینه اولاد کونه لري دا هم بې قسمته ده. یعنی هر تومت سوي هغه په دې پورې تړل کیږي. که چیرې خاونې مړ سي، یا په اصطلاح خاونې موتاد سي، یا خاونې بېکاره سي، یا هم خاونې بل د خپلې خانمې سره یو بد کوي، دا ټول الزامات په یو ښځې پورې تړل کیږي. د ښځې په نوم یو خالي نسکوره پیاله ده.
تاسو اشاره وکړه چې خپلان د همداسې مېرمنو له ډلې یاست، یعنی د خلکو د بدو فکرونو قرباني یاست، د خلکو د غلطو عقیدو قرباني یاست. چې کله یوه مېرمن ودیږي او په کور کې چې کیږي مېرمن ګرامه ګڼي، که درته وایي مثلا څه ډول وضعیت سره مخ شوي یاست؟
زه خپله چې کله راواده سولم، خاوند مې یو کال مخکې لانه اوس برابر هغه یو روحي مشکل درلود. کله چې زه جبري ورته راواده کړم، نو دوی کمسینه هم وم، ډېره کمسینه وم. پلار مې په کور کې نه و، ټوله هغه مسؤلیت ټوله د مشرانو انا او داسې د مشر اکا او د دوی په لاس کې و. کله چې راواده کړم، نو هغه خاوند چې هر برخو زما سره کوم ظلم کوي، یعنی په داخل په کور کې به هم داسې هغه به ځین وسول، دوی به هغه بد شګون ما ته راوړی ده، بد شګون خانه مې ده. چې دا مې راواده کړه هغه نارینه مو داسو وخت په تېرېدا سره سي هغه بیخي خپل حافظه د لاسه ورکړه، لور مې پیدا سوله. نو دغه ټوله تومت په ما پورې وتړل سو، او زما سي دومره غلط استفاده کوله. پرشته ځان سلیر وی ساته په ولاړو، نه به د شپې خوب و نه به د ورځې خوب و. چا به دا نه ویل اسلام د یو مسلمان اولاد ده، یو رحم باید باندې وکړو.
علت دا و چې دا بدشګومه ده راغله د موږ زوی مریسه
خیر یس، یعنی دا ټوله تومت په ما پورې وتړل سو. زوی اولوم نه اوسم، دغه سړی اولوم نه اوسم. دوی په دې خبر دي چې زوی مې هغه په نشایي یا په غلطو کارو باندې روش ده، خو دوی هغه وخت دغه نه ظاهروي. کله چې ښځه راواده کړي، بیا نو ښځه سي په هغه پورې وتړل، بیا نو ورته وایي ولله دا ټوله قصورواته ښځه ده، ټوله قصور ښځې ته راځي. کې
څومره بد وضعیت د سره اوسه، او څومره سخته در باندې تمامېدله؟
ډېر بد حالت. چې کله تا جبري راټینګوي او ستا سره جلسې تیری کوي، او په ضمن کې ستاسو هر ډول غلط استفاده کیږي، او کله چې ته راوځې چې زه کوم قصور نه لرم، زم د یو مسلمان اولاد یم، زه چاته د خپل ال وایم، او مقابل هغه کسان د مشران تا ته راولاړېږي، په تا باندې تومت لګوي، ورځه دا ټوله قصوروات ته، دا ټوله ملامت ته زموږ سره ګورک. نه دې طلاق ته پرېږدي، نه دې خپل کور ته پرېږدي. دلې به ورته ووسي سلیر بې ساته به یې په چوپړ کې اخته یې، اما ته به اس اح نه کوې. وهل کوټلې را کړې دي، داسې یو غټ لرګی وو په دا سره او کې لیدلې وي نه، دا کور باندې ټکوي، داسې غټ پنډ یو لرګی جوړ کړی کور، او دغه ځایونو مایونو باندې ټکوي. ستا دوړې ایسته کې دغې را واخیستې، پښې او لاسونه یې را تک شنه کړه. دومره سخت یې ووهلم، دومره سخت یې ووهلم، اخر زه د هغه تخت لاندې سولم چې ځان مې خلاص کړ. چې د تخت لاندې سولم، دا لاسونه مې داسې کاژه سوله لکه هغه معیوب نه، لاسونه مې کاژه سوه د ډېر سختۍ. په دا حال کې ما کار هم کوي، ولاړ سوم کار په هغه مازدیګر کار مې وکړ، او کوم مسؤلیت سیمه ته را دې غاړې کړې وه، هغه مې په وخت سره سرته ورسوه. دومره مسلمان وو چې راته ویلي وه چې یو ملحم ته ضرورت لري، یو دوا ته ضرورت لري، کې نه لري. فرشته جانې تقریبا درې هفتې زه داسې ولم، درې هفتې وخت ډېر دی، درې هفتې زما لاسونه تک شنه وکاژه.
تر اوسه بیا همدغه ورځې په تاسې باندې روانې دي، ظلم زور چې ته بدشګومه وې له واده وروسته د موږ زوی مریسه، تر اوسه بیا همدا حالت همداسې روان دی؟
دا حالت دغسې روان و روان و، دغه وروسته سې وهل کوټل یې ډېر سوه. دا درېمه ډورس مې پیدا سوله چې غریب غارې ولې وایي، دغه دې بد قسمته ده، دا خپل دغسې قسمت موږ خو ایسته نه دي ورکړي. بیا دا لور سې مې پیدا سوه، یعنی زما لور په مرګ ټوله خوشحاله سې مړه مرست. کله چې یو خوښې راولاړ سي او وایې سي یاد المسیح ښه دی سي یخې ووایي مرستې نه ژوند، تا به څه باندې وکړي. یو مور وم سي راپټه مې کړه، او د ځان سره مې هغه کړه. بیا د هغه وروسته چې زه په خپلو اولادو باندې وډاره سولم، او کوچنیان مؤمنان وو، ځکه زما روحي فشار دومره خراب سو چې خپلو اولادو خپل د ځان مرګ مې غوره کړم. یو سي باید یو داسې چم وکړم، نور په ازادي نشته، هېچېرې مې نه پرېږدي. دغه وروسته مې غلنې بس داسې پلان وینه وي چې باید ولاړ سم په شپو باندې. شپو باندې چې ولاړم، کله چې حالت زما پلار زما کوم حالت ولیدي، زه په ډېر بد حالت کې وم. د هغه پلار په همکاري سره بیا ما خپل مکتب شروع کړي، هغه انسټیټیوټ مې خلاص کړي، طب مې ووایي.
یعنی له واده وروسته پلار سره همکاري وکړه چې ته د طب پوهنځی وایې؟
واده وروسته چې د اخرنۍ کوچنۍ مې پیدا شوله، چې زه په ډېر بد حالت کې وم، او دلته خاوند نه پرېښولم، دلته خسرګنۍ، یو رقم تهمتونه، یو رقم خبرې، هر ډول سي، یو بدنوم به په ما پوری به یادې دي.
که داسې راته ووایه چې دغه دومره سختۍ په ژوند کې راغللې، څنګه د مقاومتو سره وکړه، څنګه ژوند ته دوام ورکړه، ځان ته دې څه رقم تسلیت ورکوه؟
په هغه شپو کې ځان ته مې تسلیس امید نه و، ځکه کومه وضعیت ته رسېدم. خو ما دا فکر کوي چې ښځه اول خپل د پلار د کور یو امانت یې، کله چې هغه د بل کور سي بیا د هغه کور مسؤلیت یې که اور ورته اچوو که ژوندی پرېښوم د بل کور مسؤلیت یې، ځکه زموږ په مفکرو کې همدا پیچکاری سوی. چې کله ما دغه وضعیت ولیدې چې هغه بیخي را ولاړ سو، نه په توپک و، نه په لباس و، نه به په بې حیایي و، نه په مرګ و، زه او زما اولادو ته یو هغه په دا وخت کې زه نه پوهېږم. یو کس و، همکاري یې وکړه، فقط دومره یې راته یاده کړه چې ته په خپلو پښو باندې ودرېږم. زه یو ډاکټر و، په صفت د روانشناسي په نامه باندې یو ډاکټر و، هغه راته یاده کړه چې ته باید یو څه زده کړه وکړې، ته بیا کوی سي یو وظیفه هم ترلاسه کړې. زده کړه ما هر څه هېر کړي و، کوم درس ما ویلي زما څه هر څه هېر و. بیا چې زه د پلار کره راغلم، ما خپل پلار ته یاده کړم، زه اول کوچنیوالي څه د زده کړې ډېر شوق لرم، غواړم چې خپل علم ته دوام ورکړم. او خدای بخښلي بابا بیا ما ته هغه سند جوړ کړ، زه یې په نم سیم کې کښېنولم. کله چې زه به کور ته راکړم او کوچنۍ لور ته مې شیدې ورکولې، سهار به ولاړم فرشتې جانې مازګر به راکړم، دغه ځیګر به د شیدو څه داسې کلک ودرېدې، د قلي به ملانده و. ما به د شرمه دغه صنفیانو ته نسوای ویلی چې زه خو هلته د شیدو یو کوچنۍ لرم په کور کې. زه چې به کور ته راکړم بیا به ما کوچنۍ مړه کړه. په دغه حال کې زه پوهېږم ډېر د خسرګنۍ د خوا خبرې مبرې راکړلې، موږ ورې ورځو بدي جوړوو، زموږ ښځه مو وګرڅوله، دا کیسې مې سې بس زغملم. قلم کتابچه یې زما څه هېر کړي وه چې زه باید قلم څنګه وینستم، څنګه خط ولیکم. قسم په خدای کې زما قلم زده و چې زه څنګه وینستم. بیا د هغه وروسته چې د حالت نه کته، خو ډېر هغه کومک زما پلار خدای بخښلی پلار به راسره کاوه. کله چې به زه ډېره وارخطا سوم، په ژړا به سولم، ډېره به مو رواني حالت خراب سو، خدای بخښلی بابا به راته یاده کړې، زوی زه درسره یم، خپل زده کړې ته ادامه ورکړه، هر څوک چې هر څه وایي هغه دې وایي، چا په کیسه کې مه کېږه، زه درسره یم، هر شي ته ضرورت یې زه درسره. د ده دا یوه خبره به ما ته دومره طاقت راکړي چې زه به بېرته سبا په یو نوي پلان سره به بیا ولاړم مکتب ته، په یو نوي مفکورې سره به بیا ولاړم چې باید د کال یوه ورځ بیا کمه سوله هغه دې مکتب خلاصېږي. په دغه طریقه چې مبارزه سره سما دولسم خلاص کړي، دغه وروسته بیا په قابلګي مې شروع کړه، قابلګي مې خلاصه کړه، هغه پریکټیکل کار مې سره شروع کړ. په دا حالت کې بیا خسرګنۍ ما ته اجازه نه راکوله، هغوسې به هره وارد از ما په کامیابي خبر سولې، دا خو بیا مخ ته ولاړ، باید دا مخکې له مخکې را وګرځو. خاون مو دغونه مشکلات راته ډېر کړي وو خسرګنۍ. بیا ما طب پوهنځی انتخاب کړه، امادګي مې داسې مکمله نه ونیول، راغلم امتحان سانه شروع سوله، زما ریزلټ راووتې چې دا د کامیابه سوې ده طب پوهنځی. هغه وروسته م بیا خپل طب پوهنځي ته ادامه ورکړم. دا زما د ژوند هغه یو فلسفه، یو کیسه ده چې هر ځل یې زه را په یادوم ډېر دردونکې.
په دې هیله چې یو ورځ خوښ او ارامه ژوند ولرئ، ډېره زیاته مننه
سره،
ښه وخت درته غواړم. اوس
مننه ګرانې، سلامت اوسئ، الله مو مل ښه وخت.
د موضوع د لارو خانه کولو لپاره او دا چې د پیښو پړه د نوې ناوې په قدم پورې تړل کیږي، اسلام په اړه څه وایي؟ له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسټري تر کچې زده کړې کړي، غږیدلی یو.
دا مونږ ډیر اوریدلی دي، پخپله مو لیدلی دي، اوریدلی مو دي چې سړی مثال د خبرې واده وکړي، ناوې راشي، سبب دې کور کې او حادثه کیږي، نو بیا وچه ولا دا ښځه بدبخته وه، او دا ښځه دسې وه، او دا ښځه دسې وه. اصلا دا ټول د جهالت خبرې دي. خو د دنه علاوه که مونږ او تاسې متوجه شو اساسي خبرې ته، هغه اساسي خبره دا ده چې مونږ په دوامدار شکل که مولایان دي، که انجینر صاحبان دي، که د ټولنې نور وګړي دي، البته دا به مونږ باید ومنو چې ټول وګړي البته زنانو ته په یو سپک نظر قایل دي، په یو کم نظر ورته قایل دي. زکه چې اوس دلته دغه فال نیول او شګون نیول، دا خو د ملایحانو لخوا نه ده، دا خو د شته نظام لخوا نه ده. مثال نو دا خو د ټولنې د کور د غړو لخوا ده. نو اوس مونږ ولې دغه خبره بیا په دې انداز ولې نه کوو؟ چېرته دغه واده وشو چې مونږ یو چې دغه ښځه راغله، دا فال نیک نو دا بدو، ځکه داسې حادثه وشو، ولې دا نه وجود سړي چې دا واده وکړو دغه مشکل پیدا شو؟ نو زمونږ همیشه ګوته یو دغه قشر ته ده چې دا ټول مظلوم قشر دی، دا یو محروم قشر دی. مونږ ګوته همدغه زنانو ته نیولې ده. نو دغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک دی چې هغه وایي چې تاسې هېڅکله لکه ټول دنیا یو زیشی او تاسو ته ضرر اراده ورسوي، خو مگر چې الله پاک نوی غوختی تاسو ته ضرر نشي رسولی، او کچر ته ټول دنیا په د خاطر باندې یو زیشی چې تاسو ته फायदा ورسوي تاسو لګټه ورسوي، او مگر الله پاک تاسو ته دغه फायदा او ګټه نوی لیکلی، تاسو لګټه او ضرر نشي رسولی، مگر ګټه او ضرر د چا په لاس کې دی؟ هغه د الله پاک په لاس کې دی. نو په دغه کې د کم ځنه اولی زنانه مونږ ملامت کوو او زنانه ته مونږ لاس نیسو، خو دغه تبعیض په افغانستان کې خصوصا دا ډیر زیات چې واردیږي، دا ډیر د والدینو لخوا هم کېږي، د باندې زه دواړه طرفه ملامت کوو، د والدینو لخوا دغه تبعیض کېږي، ځکه چې ماشوم مونږ ولرو، مونږ کوشش داري چې په لور باندې تعلیم وکړو، په زوی باندې تعلیم وکړو. که تاسو متوجه شئ د افغانستان ټولنې ته مور او پلار دواړه په شریکه زیاده هم دلته، کله چې ماشومان اولادونه ته مکاتبو ته بتلو وسو مکاتبونه بندي د بدبختانه، خو کله به چې دوه مکاتب ولتله او را بغله کده خور به مخ راغله کور دنو کور کې به مور ولا ویله چې بچی ته لک صبر وکړه چې ورور دې راشي هغه سره به یو ځای ډوډۍ وخوره، خو هیڅ کله مور دا ونه ویل چې زوی ته صبر وکړه چې خور دې راشي ته وسره ډوډۍ وخوره. ګوره دا مهمه نقطه ده، دا یو اساسي نقطه ده، دغه تبعیض موجود دی. هیڅ کله یو خور همیشه د ورور هغه بوینا کې هغه د دوزو نډه کې جرابې وینځي، په ګرمۍ کې په سختو حالاتو کې خولشوي جرابې وینځي. آیا موږ او تاسو لیدلی چې یو ورځ یو ورور را پاتېدلی د خپل خور سری زور کړی؟ ولې موږ له دا عیب ښکاره شي؟ ولې موږ له دا شرم ښکاره شي؟ ولې چې هغه اسلام مبارک دین تر څو موږ سره د پیغمبر پاک خسته سیرت موجود دی، موږ په دې باندې وشرمېږو چې زه خور له سره زور کړم، یا زه په دې باندې وشرمېږم چې زه مېرمنې سره کور کې همکاري وکم؟ نو دا شرم نه دی، بلکې دا زموږ جهالت دی، دا زموږ حماقت دی، دا زموږ د دین نه خبري ده. او هر هغه څوک چې دغه شګون نیسي، دا د اسلام له دایرې د چوکاټ څخه په یو حساب باندې وځي. ولې چې دا شګون نیول په اسلام کې حرام دی، دا یو نوع شرک عمل دی، او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي، یعنی دا نه بخونکي عمل دی. که څوک هم دغه مشکل لري، دغه یو مرض دی، البته دا مرض که هر چا په ذهن کې موجود وي، په زړه کې موجود وي، او دغه شګونونه نیسي، دا د توبه وباسي او الله له رجوع وکړي، او آینده کې دغه بد مرض نه ځان وساتي.
بله، لیدل شوی دی چې په داسې کورنیو کې بیا له نوې ناوې سره ډیر بد چلند هم کیږي، حتی تر دې اندازې چې د پلار کور ته نه پرېږدي، او همیش دې ته هم دا یوه خبر کوي چې ته بد شګومه یې، تا قدم شوم و مونږ باندې دغه رقم پیښې راغللې. که څه هم تاسو موضوع ډېره ښه روښانه کړه چې هر څه د الله په لاس کې دي، مګر بیا هم دا کارونه کېږي په افغاني کورنیو کې. ناوې څوکې په دغسې وضعیت کې او د خسر کور ته څه ویل لري؟
ای کاشکې چې مونږ داسې یو نظام دوامداره شکل مونږ داسې یو نظام لرلی چې هغو د مېرمنو اواز اورېدلی وای. واقعا دغه اوازونه د جمهوریت په وخت کې نه دي اورېدل شوي. مونږ باید حقیقتونه ووایو، ځکه چې د دو دپاره داسې زمینه نه وه برابره چې مېرمن لاړه شي، ناوې لاړه شي، اول ته د په اړه باندې یو عریضه ثبت کړي چې زه راغلی ما په دې کور کې داسې یو حادثه وشوه، او دو اوس په ماله په بد نظر ګوري، ماله په تحقیرنامیز نظر باندې ګوري، په ما باندې پابندۍ لګېدلی دي. خو متاسفانه چې مونږ دغسې کومه اداره هلته ونه لرله چې هغې اجرایي صلاحیتونه لرلی، او اوس خو پرېږده، نو اوس ټول په افغانستان په دې باندې آګاه دی چې یوازینی نظام په ټولې دنیا کې به همدا وي چې د حکم د پاسه حکم او هر څه د پاسه همدغه د زنانو په اړیکه راځي. دنه خو ګیله نه شو کولی. دا به شو هغه مېرمنو ته چې که دغسې حالاتو سره مواجه شوي وي، هغو د مبارزه وکړي، هغو د تسلیمي نه ورکوي. ځکه دلته داسې اوس مونږ تاسې ویو چې ولا دا زموږ فرهنګ دی، او دا زموږ پښتو ده، او مونږ دلته صبر وکړو، دغه مونږ اوسېله وکړو، زه شرمېږم. یعنې دا مرض ته اولادونو ته هم پرېږدي، دا خو سبا ستا د لور سره هم کېږي، سبا ستا د خور سره هم کېږي، سبا ستا د تره د لور سره هم کېږي. یعنې دا مرض به مونږ پرېږدو همیشه دپاره که دغسې یو ستونزه موجوده وي، او هغه د ټولنې یو وګړی د ده دپاره مبارزه وکړي، خپل اواز پورته کړي. منم چې د مشکلاتو سره به مواجه شي، خو بلکې د پاکې ټولنې دپاره، د یو سالمې ټولنې دپاره به مبارزه کړې وي. او را به شو خواښې ته، خسر ته، اوخو ته، لیورونو ته. دونه به زه صرف دومره وایم په کورنو کې چې د الله نه ویریږئ، دا صرف ضرر رسول، ګټه رسول، دا صرف د الله په لاس کې دي. هیڅ بنده، هیڅ شخصیت دا نشي کولی چې څوک سره، مګر چې الله پاک نوي لیکلی. نو دغلته د دو کورنۍ د دغه شرکي الفاظونه او د دغه شرکي حرکاتونه ځانونه وساتي، او دغسې په دوامداره شکل په کلونو کلونو سره، په سوونو کلونو سره، زموږ په ټولنه کې چې د مېرمنو سره دغه بد چلند کېږي، او دغه د پراپرټۍ په شکل سره سلوک سره کېږي، د انیمول په شکل، د ځناورو په شکل چې کوم حرکتونه او کوم ژوند د دو سره اختیاریږي، د دغه نه ځان وساتي. ځکه چې دا صرف په دې دنیا کې نه ده چې موږ په دې دنیا کې دغه ظلم وکړو، وحشت وکړو. د دې هر یوې نقطې، د دې هر یو لفظ چې تا د دې مېرمنې په وړاندې باندې حساب کړی دی، تا که د الله باندې یقین وي، او که تا ایمان په دې خبرې راوړی وي چې زه الله او د الله رسول منم، د دې یو یو لفظ چې تا استعمال کړی، د دې یو یو حرکت چې ته د هغې په وړاندې باندې کې، په ورځ د آخرت باندې به د ده ته سوال جواب ورکې، او د به دغه مسؤلیت به ستا په غاړه کې پروت وي، او الله ربالعزت به تا نه دا پوښتنه کوي چې زما دغه بې ازاره بې اوازه مرغۍ دا ستا په کور کې ژوند کولو، او تا د یو غلام یو د یوې وینځې په شکل باندې ساتلې وه، بلکې هېڅ قسم ژوند ته دې دا نه وه پرېښي. راشه، نو نن ورځ د محشر په ورځ باندې د هغې جبار او د هغې منتقم رب په ذات په وړاندې باندې به ته د یو یو لفظ او د یو حرکت حسابي ورکوئ.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
بعزت او سلامت اوسئ.
تاسو نه ډیره مننه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره. اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرخلی. په دې خبرونه کې په یو کورنۍ کې د لور او زوی ترمنځ د توپیر او د دوی د حقوقو په اړه خبرې کوو. لمون سره میلمه دی استاد ډاکټر محمد ظریف علام ستانکزی. استاد، په پایل کې درته وایي چې اولاد په کورنۍ کې کوم حقوقونه لري؟
حقوق په قانون کې هم ځانګړې شوی دی، په خصوص د افغانستان مدني قانون کې. او شرعي لحاظ اولی حق داده چې کله اولاد پیدا کی غربانی یو فرنوم کې فودل سی، او دا غنوم د دې لپاره آینده کې زورون کې نه ډیر خنوم قربانی کې فودل سی. ورسره غنه دغه نفقه، دغه تعلیم، تحصیل، دغه لویدل، دغه عیاش او عبادت، دا ټول هغه حقوق دي چې په پلار قربانی اولاد لري. او په زمن کې سالمه تربیه په محیط کې د سالم تربیه او نیکو صالح لویدو د دار امور وجایب دي او مکلفیتونه دي، او د اولاد حقوق دي. دغه مسائل اکثریت په قوانینو کې هم څنګه لیستوي دي. هغه جمله نه نفقه ده، عیاشه او عبادته ده، او همداراز د افغانستان مدني قانون کې دغه سالم تربیه او همداراز سماد تعلیم حق ویلې د تعلیم او تحصیل.
په یو شمېر کورنیو کې لیدل کیږي چې د لور او زوی ترمنځ توپیر کوي. په دې خبر راته وکړه چې له حقوقي لحاظه د موضوع ته څه ډول یو نوم ورکولای شو؟
اول خو دا حقوقي لحاظه درست نه ده، ولی چې د دواړو چې لوی په کور کې یا هلکی د کورنۍ اولاد ده، دغه ته د پلار مور په یو دیدګاه باندې باید نظر وسی. د دوه ترمنځ قوانینو کوم توپیر نه دروستای. هغه حقوق چې هلک لري، هغه حقوق انجلۍ هم په کورنۍ کې په مور او پلار لري. دا قانوني بحث ده، او شرعي لحاظه که چیرې وایو د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې اکثریت موارد ذکر شوی دی چې هغه فضیلت ورکول سوی ده د نجونو لپاره، او خبر پورت نسبت په لوکانو نجونو ته ورکول سوی، ولې نجونې خپل عاطفي دي او عاطفي ته ډیر ضرورت لري. لغه جمله نه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په آخرین حج کې سورو سره نه رحلت کوو، په دغه مورد باندې ویل دي چې تاسو نجونو سره خبر پورت کوی او تاسو سره خبر پورت کوی، ولې چې تاسو ته وصیت کوم. متن دی حدیث دا د سیزو تاسو ته وصیت کوم تاسو که سره خبر پردو کوي. نو که په جمله کې انجونې هم راځي، او په بل حدیث کې وایي حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې یو جلی یو چا کورنۍ کې پیدا سو، او هغه نیکو صالح لوی کړل، نو دغه جلی دغه پلار مور ته په آخرت کې د جنت دروازه خلاصي. نو دغه حدیث نو د ښکاری است فضیلت د انجونو لپاره ډیر د ولې انجونې د پلار مور خیال ډیر ساتي. نو هم دغه راسې دوی عاطفي دي، دوی هم د پلار مور لپاره عاطفي ته ضرورت لري. نو حتی تاسو وګورئ چې معنوي لحاظ هم د نجونو لپاره، شرعي لحاظ ډېر عاطفي مسایل په احادیثو کې سما اشاره ورته کړله ځانګړي شوي دي. قانوني لحاظ د الک او جلۍ ترمنځ کورنۍ کې پیدا کیږي کوم توپیر نشته. که چیرې دا توپیر کوي پلار مور ته، په حقیقت کې نقص دی نجونو په کورنۍ کې کوي.
ستنګزی صاحب، تاسو فکر کوئ ولې په یو شمېر کورنیو کې چې د افغانستان لری او پرتی سیمې مغزیاتی په دې برخه کې دولې سو، دوی ته زوی ډیر قدر لري نظر لورته، تاسو یې لاته غنی؟
عوامل ډیر دي. اول د افغانستان بدوی ټولنه ده. د افغانستان زیاتره غرا او قصبات او اطراف او کې ورستی پات خلک دي. دوی له علمي لحاظ سمبال نه دي، او په علمي لحاظ باندې پوهه نه لري. دوی ته آگاهی نه دا ورکول سوی، حتی د شرعي لحاظ له منابرونه علما او خپل غرسالت په مناطق کې نه ادا کړی. ستاسو مسائل دوی ته بیان کی نو برت راګر زو دغه نقطه ته دغه لته سينو کوهی ده کچیر دوی پوسی حقیقا د موضوع په دوی درک کې چې دوی مسلمانان دي او په دې موضوع باندې اکثر خلاصي طبيعي ده صدا توفیر بنه کی نو دوی ته دغه مسائل نه دی ورسېدلی نو دا د دولتونو وظیفه ده خصوصا په افغانستان کې هر دولت سره غلي دي د وظیفه ده چې عمومي آگاهی ورکول سي د مطبوعات وظیفه ده او همدارس د علما او دینی علما او دی حقوق پوهانو وظیفه ده چې عمومي آگاهی ورکول سي چې هغه په مختلفو طرقو باندې د مطبوعاتو له طریقې د بروشورو له طریقې د دغه طریقې نه چې دوی ته آگاهی ورکول سي یقینا دغه مسله به منتفی سي اما دوی ته دغه مسایل نه دی ورسېدلی غټه علته نه پوهی ده
ځینې بیا په دې باور دي چې مثلا لور ودیږي د بل کور ده او زوی تر اخره له دوی سره پاتې کیږي دغه مسله څومره حقیقت لري مثلا په ځینو ځای کې لیدل شوي چې هغه لور تر اخره د مور و پلار خدمت کړی نه یو زوی ولی مور و پلار په دې فکر دي چې دا زوی د ما د زړتوب د لاس لکړه ده او لور بل کور ته ځي
که داسې فکر وکړو چې دغه کسان چې په دغه توپیر باندې دغه تفکر لري که داسې ورته وویلل سي بیا هم آګاهي ته راځي چې تا هم د یو چا لور راوستې خپل کور کې او د تا کور پې باندې سمبال سوی د تا کور پې باندې اوس ټول سرشته او د یو ښه ژوندانه خاوند سوی نو دغسې چې د تا لور هم بل کور ته ځي هغه هم یو کور سمبالی یعنی دغه لور او په مجموع کې ښځه داسې کورونه سمبالی د خپل زوی ته هم یوه نجلۍ د یو کور نه راوستې واده کړې ده نو بنان په هر برخه کې که تفکر د ده وسي بیا هم په عمومي آګاهي باندې دا دوی ته ورسېږي چې د ښځې شتون او ارزښت د نارینه په ژوندانه کې ډېر اړین ده او دوی په دې باندې پوه سي نو یقینا زه وایم دغه مسایل دغه توپیرونه به لرې سي زه یو بل شي ته په دغه اړه تاسو ته اشاره کوم یو وخت کې موږ په حقوقي برخه کې چې کله کار کوو په افغانستان کې د افغانستان کې د بدو چې ښځې په بدو ورکولې دغه موضوع ډېره وه خصوصا د قتل په مورد کې او نورو مسایلو کې تاسو شاهد دي دې موضوع یاستئ چې ډېرې نجونې او ښځې په بدو کې ورکول کېدې یو وخت کې څو کاله وروسته چې دغه آګاهي ډېره ورکول شوه چې موږ په منطقه کې یو جنګ سوی او قتل واقع سوی بیا جرګه کېدله یو سپین ږیری یو مشر و هغه نه مپتنه وکړله چې آیا جرګې کې اوس نجلۍ په بدو کې ورکړه دوی ویلې چې نه اوس دا مسایل نشته فقط دغه خونبهای ورکړل اوس دا نجلۍ په بدو کې نه ورکوي اوس وایي اکثر هم په دې جرګو کې دغه مسله مطرح کوي چې دا غیر شرعي ده او د دین مخالف ده نو دغه موضوع باعث د دې سولسه آگاهي باعث د دې سولسه دغه یو ډېر بد دود چې د افغانانو لپاره ننګ وارو دا له ټولنې نه منتفي شوه دغه مسایل هم بیا بېرته همغه علت ته راګرځم چې که چېرې آګاهي ورکول سي دیني لحاظه او علمي لحاظه او قانوني لحاظه یقینا چې دغه مسایل منتفي کېږي او ټولنه کې دغه بد دودونه او دا بد رواجونه او دغه مسایل چې تاسو مطرح کړل دغه به له ټولنې نه انشاءالله چې ټول سي او دا بیا هم دې ته راګرځم چې دا آګاهي ته ضرورت لري یو بلې نکتې ته هم غواړم اشاره وکړم دا د شی په حقوقي لحاظ موږ یو علم لرو په نوم د کریمینولوژي یا جرم شناسي هغه علم علل او عوامل د بد دودونو علل او عوامل د جرایم په ټولنه کې بررسي کوي کله چې علل او عوامل بررسي کړل دغه د رفع لپاره تدابیر نیسي نو رفع د دغه مسلې چې تاسو مطرح کړل د رفع هم بیرته علمي لحاظ ګرځو هغه ته چې هغه ناپوهي ده هغه غلط دودونه دي هغه مخالف دي شریعت د دین د قانون مخالف ورکوم
بله ستانکزای صاحب تاسو د عامه پوهاوی موضوع ډېره ښه روښانه کړه چې کله عام ولس ته عامه پوهاوی ورکول کېږي دوی ته آګاهي ورکول کېږي نو د دوی په ژوند کې ډېر تغییر راځي په دې وروستیو کې موږ او تاسو وینو چې دغه مسایل کم سوي دي خلکو ته د عامه پوهاوی په برخه کې کار نه کېږي دا موضوع څومره نور هم خطرناکه کېدلی سي چې خلک لا په تیارو کې پرېږدي او نور هغه څه هغه کارونه هغه چاری دوی کوي چې هغه عمل انساني اړخه هم له حقوقي اړخه هم له شرعي اړخه هغه منه دي
طبیعي ده چې ټولنه کې له څو اړخو د ټولنې د وګړو د اصلاح لپاره مختلف ابعاد یا مختلف طرق وجود لري چې یو موضوع د ټولنې دود او دستور اړین بلل کېږي کوم دود او دستور البته دود او دستور کې یو توپیر باید وسیږي هغه دود او دستور چې د قانون او د شریعت اسلامي شریعت موافق وسیږي نه هغه دود و دستور سی هغه مخالف د قانون او مخالف د شریعت وسیږي نه تنها سی آگاهی په دینی لحاظ او په قانونی لحاظ ورکول کیږي بلکې د مشروع دود و دستور له طریقه هم باید آگاهی ورکول سی او همدا راز دی عدالت له جانب نه او دی دل جانب سی عدالت دی نارینه او دی خزینه ترمن چکل الله تبارک و تعالی پیدا کړی دی دوی کې کوم توپیر په ټولنه کې وجود نه لري بنا دی دغه دی رفع دی دغه دی توپیر لپاره بیا هم دی افغانستان اصیل دود و دستور چې باندې موږ تاسو افتخار کوو چې هغه موافق دی دین شریعت او دی قانون ده هغه هم باید خلکو ته وپوهوي سي او دا تنها په دې طریقه باندې نه سي ما ویل سي په هوای له طریقه د منابرو د ځایونه اوسېږي بلکې تلویزیون رادیو سي پخوا تاسو شاهدان دیدووی سي په ډرامو کې په تمثیلي ټوټو کې په دغو مسایلو کې هم وګړو ته د ټولنې یو الهام ورکول کېدو سي هغه بد دودونه باید له ټولنې نه ټول سي نو دغه مسایل هم که چیرې په ټولنه کې بېرته رایج سي او شروع سي او د عامه می مطبوعات الله خوانه دوی تا گای ور کول سی چې د تمثیلو ټوټو او د ډرامو له طریقو سیګه د هم ډیر اړین بلل کیږي
مستر ازو دین جنو حق ته په کورنۍ کې موږ او تاسو د سیم سولنه ملرو چې په کورنۍ کې په نارینه ماشوم یا هلک باندې زده کړی کیږي په لوړه کچا مګر انجونو باندې نه کیږي په فایل کې عبد الله د کورنۍ له خوا ډیر زیات تلاش نه وسره کیږي البته ټول کورنۍ مؤدف نه دي ځینې کورنۍ مؤدف دي تلاش نه وسره کیږي کله چې د انجلۍ د سواد په برخه کې ستونزو سره مخ کیږي دغلته دې ته څومره سخته تمامې دلیسی او علت هم خپل کورنۍ وچ کوشش نه د وسره کړی
کچېر د وګړو د ټولنې د وګړو اساسي حقوقو ته نظر وکړو سید افغانستان اساسي قوانینو کې ټول دا مسله رانغړول شوی او حکم شوی وو نو الته ویلي تعلیم د انسان او یاد افغانستان دی وګړو حق ده نو دی افغانستان وګړو کې نارینه او ښځینه راځي دواړه مساوي حق لري د تعلیم د تعلیم حق هیڅوک نشي کوي چې له ښځینه نه سلب کړي او ښځینه ابتدایي تعلیمات ثانوي تعلیمات او عالي تحصیلاتونه یې مخه ونیسي بنا دا د دوی بنیادي او اساسي حق ده او د اساسي حقوقو له لحاظه دوی ته دغه حق ورکول شوی ده بنا د دولت په سطحه دا څوک حق نه لري چې د دولت په سطحه دغه څور کې او حتی د کورنۍ په سطحه باندې د حق څوک نه لري. د افغانستان پخوانی اساسي قانون کې د جمهوریت وخت او یا مخکینی اساسي قوانینو کې وګورو په ځانګړي ډول اخري اساسي قانون کې د وګړو لپاره تر لسانس درجې پورې دغه زده کړې مجاني ځانګړې سوي وي. نو ولې دا مجاني ځانګړې سوي وي چې دا نارینه او ښځینه کوي چې مجاني تر لسانس کچه پورې خپل زده کړې کوي دا د دې لپاره چې دغه حق ته ډېر احترام سوی ده او دا ډېر مهم حق بلل شوی ده که چیرې یو څوک نارینه وي او ښځینه وي زده کړه وکړي نو بنا دا کوی سي چې ټولنې ته مزدار د خدمت وګرځي چې ډېر مثالونه او فرضیې کېدای سي په دې مسایلو باندې د ټولنې په خدمت کې د نارینه او د ښځینې ونډه د ټولنې په هر برخه کې په هر کار کې ضروري ده نو که چیرې دغه ونډه د نارینه او ښځینه په ټولنه کې او د ټولنې د کار لپاره ضروري ده نو د دې لپاره طبیعي ده چې زده کړه او تعلیم هم ضروري ده بنا کورنۍ دغه حق نه لري سي او دا توپیر وکړي د نارینه او د ښځینه ترمنځ پورې د هلک او جلۍ ترمنځ باندې او د دولت هم دغه حق نه ده سي دغه حق د نجونو سانسور کې په ټولنه کې
بله په داسې وضعیت سره چې نجونې مخ کېږي دوی خپل د ځان لپاره څه کولای سي تر ټولو بنیادي کار زده کړه ده دا تجربه خو دلیدل دین هیڅوک انکار نشي کولای دوی څوک لري ځانونه باسواده کړي
تر څو دولتونه ځان متحد دغه حق ته ونه غنی کورنۍ کې جلی بیچاره خو هیڅ هم نسی کوي نو بنا ان کچیر دولتونه د حق د نجونو په قوانینو کې رسمیت ورکی طبیعی ده سی دولتونه دی دغه حق دی سانسوری دو سی پا کورانهی که دغه حق دی انجون و سانسوری گی دولتونه دی اغو دی نقص دی حق مخنیوای کهی او کچیر دولتونه خپل دغه تا متحد نوسی گی طبیعی ده سی پا کورانهی که ده حق تقضی گی نو بیا برت را گرزو سی دغه حق سی کل اساسی حق دی انجون و پتولانه که خصوصا پا اساسی قوانینو که زانگری که گی دولتونه زان متحد گرنی سی تر تو دغه حق دی وگر و خصوصا د نجونو باید رعایت او احترام ورته وسی. نو که چیرې دولتونه دغه رعایت او احترام کوي په یقین سره سي په کورنیو کې هم دغه لمنځه ځي او دغه نجونې کوي سي خپل حق لاسته راوړي. او که چیرې دولتونه متحد نه وسیږي طبیعي ده چې د حق به نقضیږي، په کورنیو کې به هم نقضیږي، د دولت په سطحه به هم نقضیږي.
بله ستانکزی صاحب، تاسو بهرني سفرونه هم لرئ؟ کله چې په بهر کې د نجونو حقونه ګورئ، بیا راځئ د خپل وطن نجونو ته چې دلته څومره توپیر تاسو ګورئ؟
توپیرونه خو ډیر دي. په افغانستان کې هم زه له یو بل اړخه د افغانستان د دود او دستور له اړخه کوی سم دغه په څو مثالو کې تاسو زده کړم چې زیاتره د افغانستان د دود او دستور له لحاظه کېدی چې خلک په دغه باندې متيقن شي چې د نجونې زده کړه په افغانستان کې له نور هر حق نه دا ډیر اړین او مهم حق بلل کېږي. د بېلګې په ډول که چیرې موږ فرض په دې وکړو چې اوس موږ یو څه ډاکتران لرو، د ښځو په برخه کې ښځینه ډاکتران لرو، دا لس کاله پنځه لس کاله وروسته چې دغه مسایل بند وسیږي او دغه د تعلیم حق ورنکول سي، د تحصیل حق ورنکول سي، دغه څه کدرونه چې په طب برخه کې لرو، خصوصا خدماتي طب برخه کې چې نرسنګ او خپله طبابت و داده، دا وروسته له څو کلو نه کېدی شي دغه خلک تقاعد سي، دغه ښځې تقاعد سي، او یا مرګ هم حق ده یا مړې شي، په یو شکل باندې له وظیفې نه خلاص سي. او دغه خلا په طبابت برخه کې په افغانستان کې وجود تراسي، موږ به دغه ښځینه طبابت برخه کې ښځینه لکومه کوو؟ آیا شرعي لحاظه د افغانستان د دود او دستور له لحاظه چې هر څوک هر افغان چې د دغه مسایلو په اړه باندې تفکر کوي، آیا دوی کوی سي ښځه د شرعي لحاظه او یا د افغانستان د دود او دستور له لحاظه نارینه ته د تداوي لپاره وړاندې کوي؟ یا بله بېلګه درته وایم، مثلا د زراعت پوهنځی ده، که چیرې موږ یو متخصص ښځینه یا یو څو متخصصې ښځینه د افغانستان د پوهنتونونو په زراعت برخه کې فارغوو، یوه احصایه سوې وه د افغانستان په جګړو کې خصوصا د حکومت په ساحو کې، د جمهوریت د حکومت په ساحو کې اووه لکه کونډې ښځې موږ درلودې، یعنی عواید یې نه درلودل. که چیرې موږ ښځینه کادرې د زراعت په برخه کې، افغانستان یو زراعتي ملک ده، زراعت په برخه کې تربیه کړو، نو دوی لاړې سي دغه ښځینه ورته چې په اطرافو کې میړونه شهیدان سوي دي یا په جګړو کې له منځه تللي دي او دا د خپل خط و خوراک و پوښاک نه لري، دغه ښځینه ورسره لاړې سي ښه فارمونه ورته جوړ کړي د زراعت او دوی سره ښه کومک وکړي، نو دغه ښځه له ښځې سره ډېره راحته ده او ښه کوی سي چې دغه مسایل سره مخکې بوزي. بنان ویلی سو سي د ښځو لپاره ښځې ښه مدیره ښځه، ښه یوه بزګرې ښځې سره ښه بزګري کوی سي او ښه زراعت مخکې بوی سي، نو هم د رمیت له لحاظه هم د افغانستان د دود و دستور له لحاظه څوک څه ادا کوي چې د ښځو حق باید شرعي لحاظه حفظ او خوندي وسیږي، خو شرعي لحاظه یې دغه فرضیه ده. یا مثلا د وترنري پوهنځي نه که چیرې موږ ښې مدیرې ښې منیجرې په وترنري برخه کې فارغه کړو، نجونې دا کوی سي لاړې سي دغه ښځو سره د کونډې بې سرپرسته ښځې سي دي په اطرافو کې، دوی ته ښه فارمونه د چرګانو فارمونه د حیواناتو ورته جوړ کړي سي، له دې طریقه امرار د معیشت وکړي. بنان په دغه فرضیو سره بیرته زه راګرځم دته سې توپیر د افغانستان که څوک وایي چې افغانستان نسبت به هر ملکونو ته فرق لري، دغه فرضیه چې ما طرحه کړې ده خو د افغانستان دود یې مني، دستور یې مني، دین یې مني، عقیده یې مني، نو دغه چې خو موږ خلا لرو. او بل د شرعي لحاظه خصوصا په افغانستان کې چې حنفي فقه اکثریت په حنفي فقه باندې روان دي، که چیرې موږ په حنفي فقه باندې د قضاوت په برخه کې تمرکز کوو، په نورو فقهاو کې صرف حنفي فقه د ښځې قضاوت ته اجازه ورکوي، وایي ښځه باید قاضي سي. ټول اسلامي نړۍ کې اوس دغه فتوا په حنفي فقه باندې ده چې ښځې قاضیانې کېدای سي. ولې؟ ولې یو دلیل لري، یو علت لري. که چیرې یوه دعوا د ښځې اوسېږي په فامیلي مسایلو کې، په نورو مسایلو کې، نو دا کوی سي ښځې ته خپل مشکل ښه ووایي سي، ښځه قاضي اوسېږي، نارینه ته یې نه سي ویلی. او دا که چیرې نارینه ته قاضي کېنو، کېدای سي دا مسایل ښه ورته بیان نه کړي، نقض دی حقوق دی دوی په ټولنه کې راځي. شرعي لحاظ هم دا جایز نه ده، قانوني لحاظ هم دا جایز نه ده. بنا ان اوس په افغاني ټولنه کې یو ښځینه قاضي دی حنفي فقه پر بنسټ باندې وجود نه لري، نو دا ښځې که چیرې ښځینه قاضیان وجود ولري نو ښځه کولی شي خپله دعوا ښځینه قاضي ته مخکې بوزي نسبت نارینه قاضي ته.
ډېر زیاته مننه ستانګزای صاحب. په اخر کې راځو دې ته چې هغه کورنیو ته به د تاسو یو څو خبرې ولرو چې امدا اوس هم د لور زوی ترمنځ فرق کوي بیا د زده کړو په برخه کې. د هیواد په ساته خواص په افغانستان کې اوس په ښځینهو باندې درس و تعلیم بند سوی ده، خو په کورنیو کې هم له دوی سره دا دوه ګونی چلند کیږي. په آخر کې به یو څو خبرې کورنیو ته ولرئ چې د لور او زوی ترمنځ فرق کوي او دوی اته زده کړې زمینه نه برابري، دوی ته به څه ویل ولرئ؟
البته دا د عاطفي لحاظ هم درسته خبر نه ده چې مور او پلار عاطفه خپله د خپل اولاد لپاره تقسیم کړي. دا هم عادلانه نه ده چې عاطفي لحاظ پلار او مور د الکو او د جنګي ترمنځ فرق وکړي. عاطفي لحاظ هم درست نه ده، رواني لحاظ هم درست نه ده. روان د نجلۍ او هلک متاثره کوي، کېدای شي د دوی په روان باندې ډېر غلط اثر وغورځوي او په آینده کې دوی ته غټ مشکلات ایجاد کړي. او بل قانوني لحاظ هم جایز نه ده، ولې چې د افغانستان نافذه قوانینو دا توپیر نه ده ایجاد کړی، نو کورنۍ هم باید ونکړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه تاسو نه.
درن دوستانو دا ودی دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د لور او زوی ترمنځ د توپیر او د دوی د حقوقو پاکي خبري وشولې. لمون سره میلما و د پانتون استاد ډاکټر محمد ظریف علام ستانګزای تربیه پرزه کې چیاست علم مال او ملګری.
کې مسافر غونډه ولاړم، ماتمه ده غرور هي وسوال غر غونډه ولاړم، څومره سخت مزل و په سخت یو مې پیدا کړلې، اوس دې دروازه کې مار ور غونډه ولاړم، غلې کوڅه کې مسافر غونډه ولاړم، ماتمه ده غرور هي وسوال غر غونډه ولاړم، سمر سخت مزل و پس سخت یوم پیدا کرلے، اس دی دروازہ کی مرا ور غندے والا اڑیم، سوایم غږ مې نوزی، سنگا درتا ہوں چیزیں سوائم غد میں
زل وکړم درناو تختم زما ګران استاد دې دن هیله مې برباد شو هر یک دې مې وجود احساس او مچ ډار شو يم استاد نظر کر کرانه هر اور یاد شو سوائم غگمن جی غلے دی کچھ کے مسافر ہوندے والا اڑیا ماں اے ماتم دے غرور یا اس والگر ہوندے والا اڑیا ماں سمر سخت مزل و پس سخت یوم پیدا کرلے اس دی دروازہ کے مر اور ہوندے والا اڑیا ماں
مننه چی ازادي راډیو اورئ.